السلام علیکم. د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس تطبیقیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایز بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې په اهم محضر کې اعدامونه او په دورو وهل د بشري حقونو څرګنده او ویرونکې سرغړونه ده، ځکه نو د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. د طالبانو حکومت د امریکا د دې انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د دې سزاګانو تطبیق د اسلامي شریعت یوه برخه او د افغانانو غوښتنه ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت به د دې احکامو تطبیق ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې هغه مرکز بیرته نیولی دی چې پاکستاني طالبانو یو شمیر کسان پکې یرغمل کړي وو. د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ټول وسلوال چې دا مرکز یې د دوو ورځو لپاره په ولکه کې ووژلي دي. د جرمني خبري اژانس وایي په دې عملیاتو کې شپږ ویشتنه وسلوال وژل شوي او د تروریزم پر ضد مبارزې د پولیسو ټول یرغمل شوي افسران ژغورل شوي دي. دا مرکز د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي وسلوالو د یکشنبه په ورځ وروسته له هغه ونیو چې یو بندي د مرکز له ساتونکو پولیس څخه وسله واخیسته او ورپسې ټول برمته او نور بندیان آزاد کړل. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت د چمن سیمې له دینی عالمانو او سوداګرو سره د سپین بولدک چمن په دروازه کې د وروستیو نښتو پر مخنیوي خبرې کړې. په یو بیان کې چنن د کندهار د والی دفتر خپور کړ له چمن څخه د راغلي پلاوی د غړو په حواله ویل شوی چې دوی غواړي په راتلونکو کې د دې ډول حملو مخنیوي وشي. بیان زیاتوي چې طالبانو طالبانو پلاوی په غونډه کې ویلي دوی د خپلې خاورې د دفاع لپاره اقدامات کړي دي. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تیرونې دوه ځلې نښتې وشوې چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واړوله. طالبانو پاکستاني ځواکونه او پاکستاني لوري طالبان د دې حملو په پیل تورن کړي وو. امریکا او متحدانو یې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له متحد هیواد روسیې سره د لویدیځ د هغو ادعاو پر سر شخړه وکړه چې وایي تهران مسکو ته پر اوکراین د حملې لپاره بې پیلوټه الوتکې ورکوي. په دې غونډه کې متحدو ایالتونو د ملګرو ملتونو پر سر منشي هم تور ولګاوه چې د روسیې ګواښونو ته تسلیم شوی او په دې اړه په څېړنو کې پاتې راغلی دی. په پرونۍ غونډه کې د ایران له اټومي موافقې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر وتلو وروسته د دواړو خواوو په ځنډیدلو خبرو کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د نه ګډون په مسله کې هم امریکا او ایران پر یو بل تورونه ولګول. او د بشري حقونو د څار سازمان وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر خرسون ښار له اتمیشتنۍ ولکې وروسته د وتلو پر مهال د دوو موزیمونو یوې کلیسا او د ملي آرشیف زرګونه تاریخي او هنري آثار لوټ کړي دي. د هیومن رایټس واچ یوې مسؤولې بلقیس ویلي نن تور پورې کړ چې روسي ځواکونو د خرسون د اشغال په وروستیو ورځو کې له دې ځایونو څخه تاریخي انځورونه، سره زر، سپین زر، یوناني لرغوني آثار، مذهبي تصاویر او تاریخي توکي په لاریو کې بار کړل او هغو سیمو ته یې ولېږدول چې د روسیې تر ولکې لاندې دي. د بشري حقونو د څار د سازمان په وینا روسي سرتیرو د اوکراین په جنوب کې لږ تر لږه د پینزو فرهنګي مؤسسو هنري او تاریخي آثار لوټلې دي چې جنګي جنایت بلل کېږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه په لاندو څپو په 1920 او 1520 مترو اوریدلای شي، یعنی په 2000 او 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لو د مخام تر او هر ورځ اوریدلای شي. ورانه په خبرونه کې به ووري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو لخوا د درو وهلو پر حکومتونو اندېښنه خوده. د اندېښنې په یو مرکه کې شاربو
حدود خو شرعي مجازات دی افغانان منی په خپل اصل کې هیڅ ستونزې نشته. مهمه مسله د دوی د تطبیق د تطبیق لپاره د بستر مساعد دل دی.
په بنو کې د پاکستاني طالبانو لخوا د نیول شوی مرکز د عملیاتو په اړه جزئیات درکو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي افغانان په ژمي کې د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال له خوړو او سونګ توکو د یو خوخولو ته اړ دي. هند ته کډه شوی افغان ژورنالیستان له پراخو ستونزو سر ټکوي.
چالش هایی که ما در کشور هندوستان
با هغه ننګونې چې موږ په هند کې لرو پراخ یو ډیر دي. ټولنیز ستونزې، اقتصادي ستونزې، د ماشومانو لپاره د زده کړو ستونزې، رواني او روغتیایي ستونزې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په نیمه نوی پروګرام کې د هغو نجونو د زړه خواله او ری چې په فرغت غونډه کې د کورنۍ د نارینه او غړو د نه ګډون داغې پر زړونو پاتې دی.
هیله مې درلودله چې باید د ما د فراغت په غونډه کې همې کورنۍ راسره شته وي او همې استادان راسره شته وي کوم چې زما سره زحمت کول دي، ما ته لارښوونې کړې دي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمای کې له اساسي او بشري حقوقو پروګرام سره خبریږي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم میر احمد صفای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. متحده ایالات وایي تر هغه وخت به له طالبانو سره اړیکې پراخ نه کړي تر څو چې دوی له افغانانو سره پر خپل کړو ژمنو عمل نوي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پروند د طالبانو له لوري د شرعي سزاګانو د ورکولو د راپورونو په خبرګون کې ویل متحد ایالات له طالبانو سره په خپل محدود اړیکو کې د بشري حقوقو مسله په جدي ډول مطرح کوي او له خپل متحدانو سره به په دې اړه پراخ سلام مشورې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان بیا د حدودو د جاری کولو ننګه کوي او دا کوي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. په دې اړه جزئیات مرسلین ارسلا او روی
د طالبانو حکومت لوري د حدودو جاری کولو په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو دوام په تازه خبرګون کې د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا ټینګار کړی چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د دوی لوري د بشري حقوقو په برخه کې کړنو ته پکتو تر سره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د افغانستان په وخت تیر شپه ناوخته خبريالانو ته ویل دوی طالبانو ته په ډاګه ویلي طالبان اړ دي چې له امریکا په ځانګړي ډول افغانانو سره پر خپل کړو شمنو عمل وکړي. خو نت پرایس ټینګار کوي چې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو کړنو ته پکتو تر اوسه دوی نه دي توانیدلي چې دا غوښتنې پر ځای کړي.
کوم تصویرونه چې موږ له افغانستانه وینو چې په هغې کې خلک په درو وهل کېږي، په محضر کې مجازات کېږي، دا د بشري حقونو ښکاره وحشتناک نقص او زموږ لپاره د ژورې اندېښنې وړ مسله ده. طالبان په دې کار سره د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې ته ستنېږي، هغه دوره چې هیڅ افغان نه غواړي هغې ته ستون شي. داسې یو افغانستان چې هیڅ فرصت، ثبات، امنیت او هوساینه پکې موجوده نه وه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وی چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره په خپل محدودو اړیکو کې د بشري حقوقو مسأله په جدي توګه مطرح کوي او له خپل متحدینو سره په دې مسأله په پراخو مشورو بوخدي. نت پرایس وی چې لا هم طالبان تر جدي بندیزونو لاندې دي او د په خبره د امریکا متحده ایالات به تر هغه له دوی سره خپل اړیکې پراخې نکړي چې طالبانو له افغانانو سره په خپل کړو شمنو عمل نوي کړی. خود طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د حدودو جاری کولو په برخه کې د دوی وروستي اقدامات د افغانانو غوښتنه ده. د طالبانو د حکومت وین زبیولا مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی کړی او ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت لوري به د حدودو جاری کول دوام ومومي.
دا موضوع خو د اسلامي قوانینو برخه ده. موږ د نړۍ د یو هیوادونو نه غواړو چې اسلام ته درناوی ولري او د اسلام د احکامو په اړه ناسم برداشت، ناسم خبرې ونه کړي. افغانستان اسلامي امارت اسلامي قوانین پلي کوي، دا که پخواني وو که اوسني وو، دا د اسلام قوانین دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو له پیله چې دا د 14 میاشتې تیریږي، د دوی حکومت د قوز میاشتې په 14مه نیټه د لومړي ځل لپاره د قصاص او حدودو جاری کولو لړۍ له فرا ولایته پیل کړه او تر اوسه یې په ګڼو ولایتونو کې په بیلابیلو جرمونو لسګونه تورن کسان په درو وهلي دي. طالبانو دا کار وروسته له هغې وکړ چې د دوی مشر ملا حبت الله اخونزاده خپلو قاضیانو ته امر وکړ چې د خاصو جرایمو په صورت کې حدود او قصاص عملي کړي. د طالبانو دې کړنې د کورنۍ خبرګونونو ترڅنګ پراخ نړیوال خبرګونونه هم راوپارول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري په عام محضر کې د تورنو کسانو مجازات کول ظالمانه او له وحشته ډک عمل بللی او ژر تر ژره د بندیدو غوښتنه یې کړې.
د طالبانو د حکومت لخوا د قضایي احکامو د جاري کولو په تړاو د نړیوالو د وروستیو خبرګونونو په اړه مرسلین ارسلا د حقوق پو سبحان الله مصباح نظر پختلای دی. ښاغلی مصباح په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې له حقوقي او قضایي اړخه د طالبانو محاکماتي بهیر څومره رون او قانوني دی.
حدود خو شرعي مجازات دی افغانستان افغانان منی په قوانینو کې ځای درلود، د موږ د جزا کوډ کې ټول حدود او قصاص او دیت ټول راغلي دی او دا په خپل اصل کې هیڅ څونځ نشته. مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مساعد دل دی. یو مهمه اصل د قضا لپاره مستقل والی ده، د نن سبا طالبانو په رژیم کې دغه قضا مستقله نه ده، یعنی په سیاسي لحاظ باندې تحریک پورې اړه لري اکثرا قضات. د دې تر څنګه قانونیت د پروسې ده یا مدونواله د پروسې ده چې دا ټوله ډیو پروسس چې ورته وایي، دا ټول باید جدا په دا پروسه کې مراعات شي تر څو عادلانه شي پروسه او شفاف شي د قانون پر بنسټ. لږی تر څنګه یو سلسله حقوق دي چې متهم لري او دا حقوق باید په نظر کې ونیول شي. نو اوس نن سبا محاکم سره دي چې مستقله نه ده، د تقدیر قوا او د تفکیک مسله معلومه نه ده، اساسي قانون موږ نه لرو. نو په دې اساس باندې دغه حدود او د دیات او د قصاص لپاره فرصت نه ده مساعده. دا په داسې حال کې چې دا یو نازکه یو حساسه نو د مجازات ده چې په وادي شوبه باندې هم د لمنځه تللی شي.
د دې احکام جاری کول ته د افغانستان کې خبرګون نه راپارولې دي، په نړۍ کې هم دا خبرګون نه راپارولې. په داسې حال کې چې تاسو اشاره وکړه چې طالبان د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي، نو دغه د دې حدود جاری کول او د بشري حقوقو نقض څونه کولای شي له نړۍ سره د دوی تعامل ته ستونزې جوړې کړي؟
له دغه کړنو سره طالبان په واضح توګه د نړۍ د غوښتنو سره په ټکر کې دي، چې په دې کې پرته له شکه عام وګړي قربانیان دي او پرته له شکه چې د دوی د نظام د استمرار لپاره ډیر تاوان کوي او دا د خلکو په زړونو کې نورم ویر اچوي او فاصله رامنځته کوي. دا په قصدي توګه دي، ځکه چې طالبان چې کله حاکم شول له سره یې د حکومتدارۍ لپاره خاصه برنامه نه درلودله او په دغه یو نیم کال کې هم ثابته شوه چې دوی اصلا برنامه د حکومتدارۍ لپاره نه لري. که چیرته درلوده نو حکومتداری د یو اساسي قانون په چوکاټ کې ممکنه ده. اوس دوی نو د اساسي قانون لپاره کومې لارې په نظر کې نیولې دي او نه هم د وګړو اساسي حقوق په نظر کې نیسي. نو دا په دې معنی چې دوی په قصدي توګه نه غواړي عادلانه او شفافه حکومتولي ترمنځ کې تر څو افغانان په یو مطمئنه فضا کې ژوند وکړي په افغانستان کې.
بلی، مثلا د قانوني تشه موجودیت په افغانستان کې او د چې بیا د نړۍ سره په تعامل کې دا څونه د خپل افغانانو په ژوند تاثیر کوي؟ ځکه متاسف اوس عملا د دې شاهد یو چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاری او لوږه خپل لوړې کچې ته رسیدلې ده.
سیاسي شدید بحران سره چې مخامخ یو چې د رسمیت پیژندلو ستونزې دي او د نن د قدرت دی ویش موضوع ده چې اواز د طالبانو په لاس کې ده. اقتصادي دغه بحران چې 90% د فقر په ژوند کې حالت کې ژوند کوي او ډیر بد حالت د وضعیت په عملی لحاظ باندې تر دې راپورونو ډیر زیات بدتر ده. امنیتي وضع هم تر هغه حد چې لکه په خو غونډه وسه مغه کمپلیکس اته کونه و دغه ستونزې بیا هم شته ده. نو د دې بحرانونو وضعیت همدغه سي عملری دوی سنلری او دا واقعیت ته چې نن سبا موږ سره مخامخ یو.
د حقوقي قضایي چارو شنونکي سبحان الله مصباح چې له آزادې رادیو سره خبرې کولې.
آزادې رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې هغه مرکز بیرته نیولای دی چې پاکستانی طالبانو یو شمیر کسان پکې يرغمل کړی وو. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبادي ازادي رادیو د مشال څنګه اډیټر داوود خټک په استودیو کې راسره د خټک سب خبرونه ته راغلست. د موضوع جزئیات د عملیاتو جزئیات لمړی راته وایي اصلت فن.
ډیر مننه تکل سی وستا سوریدونکو ته هم سلامونه. تازه اطلاعات داتی اوسوس لګشی بمخ کی په دغه ځای کې چې کم عملیات روان وو هغه مکمل شوی دی او الته اوس د دیپ اصطلاح د صفای کار روان دی، یعنی قتل کیږي چې سمره الته مړی دي، سمره زخمیان دي، سمره کسان چې د اغي سره اغه نیول شوې دي، پاغي کې سمره کسان زخمیان دي. نو اوس چې کوم اطلاعات مونږ تر رسیدي لږ شی بوډان دي، اطلاع دا و چې لس اغه کسان وژل شوې دي، یعنی د تحریک طالبان والا کسان چې ځان سرګندو، شپږ پکې د پاکستان د پوز او پولیسو کسان جوړ بل شوې دي او یو پکې د پوز افسر جوړ ټپل شوی دی او درې اغه کسان زخمیان شوی دي کوم چې د دې په ولکه کې.
داسې معلومات شته چې هلته د پاکستانی طالبانو وسلوال څو کسانو او برمته یا یرغمل څو کسانو
کره شمیره نه ده معلومه چې هلته خو دا اطلاع دي چې له ډیره وخته په دغه سنټر کې د تحریک طالبان کسان ساتل کېدل. نو ظاهره ده چې دا کسان به په لسګونو کې وي یا به د لسو او پنځه لسو نه د دې شمیر ارومرو دا به زیات وي د دې نه. او برمته کسان چې کوم دي نو په هغې کې چې کوم د پوز یو میجر وو او صوبیدار میجر
یعنی جګړن
او جګړن هغه میجر ویدل تا صوبیدار میجر چې ویدا خودم ویل کیږي خو
تقریبا هغه رنگ دی هغه مرتبه ده.
نو یو دا دی او د سره یو سو پولیس والا هم وو ک ویډیو تاسو کتلی په یو ویډیو کې دا سرګندیږي چې دا یو سړی ناست وي هغه نه ګرچا پیر درې سلور کسان ټوپک نیولې دا په وګ باندې وغیم ور سره ناستي خو حد مندا کسان بزیات وي.
مننه کده دغه مرکز په باب یو لاند معلومات راکړی چې دا مرکز د څه شل لپاره ودا د تروریزم پر ضد مبارزې د پولیسو د مرکز په نامه یاد شوی پر اسنیو کې خو دوی څه کار کاوه.
دا دی مرکز چې کوم ځای ودا دی بنو په چاونې کې پوزي چاونې چې دا په اغه کې د مرکز جوړو او دا کوم ځای کې چې دا واقعیا شوې ده نو دا د اغه مرکز یو برخه وه یعنی د اغه یو خونه و یا یو سوخونی و چې هغه په دې ځای کې وي. دغلته به د تحریک طالبان کسان ساتل کېدل کوم کسان بچ اونې ول شو هغه به دغلته ساتل کېدل او د دینه به په دغه ځای کې پلټنې کېدی. په ظاهر باندې دلته دوه قسمه خبرې مخې ته راځي. یو خو د پاکستان حکومت د خبره کوي چې دا د پلټنو دوران کې یو وسلوال د پولیسو نه ټوپک اخستې دي او بیا د نور کسان نیولې دي خو بل خو د طالبانو لخوا د اطلاع ترازی وسلوال طالبانو لخوا چې د دوی کسان په دغه مرکز باندې ورغلی دي باقاعده پلانینګ کړی دی پاغي باندې ورغلی دي ورننه وتل دي بیا یې دا کسان برمته کړی دي د دې به ورستو لګه صفایو شي.
ډیر مننه. او یو ورستی سوال ته هم که جواب راکې پرون د دې مرکز له نیول کېدو ورسته داسې راپورونه هم راغلل ویل شول د خیبر پختونخوا د سیمایزو چارواکو په حواله چې له دې وروسته پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان د حکومت له استازو سره په همدې موضوع خبرې کړې. دا خبرې څومره دقیق دي؟
د بیرستر سیف په حواله کوم چې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار دی د هغه په حواله سره دا قسمه خبرې راځي. خو بیرستر سیف همیشه هم دا قسمه خبرې کوي په یعنی په حقیقت کې مونږ ډیر داسې هغه اونلیدل. ها یو وفد د سپین بولدک لارې کندهار ته تللی چې هغه د پاکستان د علماو وفد پرون یو جرګه و او هغه به نن هم په کندهار کې و طالب چارواکو طالبانو سره خبرې کولیلته په دې اړه باندې چې دلته د سرحدي پوله باندې چې دا ډزی کیږي د دواړو خواو دا څنګه ردی مخنیوي اونول شي هغه به نن واپس راځي. خو سو پورې چې د خبرو خبره ده چې طالبانو سره یعنی د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کیږي د ما خیال چې داسې نشته.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه اډیټر داوود خټکو چې د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د یو مرکز د عملیاتو په اړه یې جزئیات راکول. امنیتي ځواکونو نن په دې سیمه کې په بنو کې په دې سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې هغه مرکز بیرته ونیو چې د یک شنبه ورځې راهیسې د پاکستانی طالبانو د وسلوالو په ولکه کې وو. اوس هم نورو مسایلو ته ورځو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي دا ژمی به میلیونونه افغان کورنۍ دې ته اړ وي چې د خوراکي توکو او سونکو توکو ترمنځ اوبخې یو خوښ کړي. یونیسیار دا خبره پر خپل ټوټر لیکلی. یو شمیر خلکو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر روان ژمي کې د ژوند پر سختو شرایطو اندېښنه ښودلې.
هر دفعه کې نو اعلان میکنه کولم مثلا برای ملت مثلا زغال مواد غذایی را ارزان میکنیم میبینیم که مثلا قیمت ها بالاتر میشه.
علی رضا په کابل کې اوسیږي. دای د هغه ژمی اندېښنه لري چې سړی د افغانستان د هر کور دروازې ته رسیدلی دی. نوموړی وایي سږ کال د ده او د ډیرو خلکو لپاره د یخنۍ او لوږې د زغملو ترمنځ انتخاب ستونزمن دی. علی رضا ازادي راډیو ته وویل
تیر کال د یو من ډبرو سکرو بیا شپک پنځوس وا اوس له یو سلو لسو څخه تر یو سلو شلو پورې ده. خوراکي توکي هم دوه چنده شوي دي. موږ نشو کولی چې په یو وخت کې سون توکي او خواړه واخلو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی حبیبه چې د کور میرمن او د دریو ماشومانو مور ده وای بیکاری او د بیو لوړوالی کورنۍ له دوو لارو سره مخ کړی ده، چې ژمي لپاره سونتو کې واخلې یا خوراکي توکي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال بای چیچی وی دا خکار و سخ کال دا کار ندی شوی، بای دیر لوری دی که دی سون توکی واخلو خوراکی توکی نشو آخسته، که خوراکی توکی واخلو دی سون توکی نشو آخسته، جمعی هم را رسید.
دا اندېښنه داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR هم دې موضوع اندېښمنه کړې ده. UNHCR د سه شنبې په ورځ په خپله ټویټر پانه کې ولیکل، په سږني ژمي کې به په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ دې ته اړ شي چې د خوړو او تودوخې ترمنځ یو غوره کړي. دغه ادارې دا هم لیکلي چې نړیوال ملاتړ به له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. د تېرې جمعې په ورځ د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC هم په خپلې ټویټر پاڼه داسې ویډیویي راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان خلک به په راتلونکي ژمي کې له سختې بېوزلۍ او یخنۍ او د ماشومانو د ناروغیو له زیاتېدو سره مخ شي. دغې کمیټې په خپل یوه ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان خلک له دوو سترو ستونزو سره مخ دي، د خوراکي توکو چمتو کول او د کورونو ګرمول. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو 1400 میاشتو کې بېوزلي او بېروزګاري په بېساري ډول زیاته شوې او د دې موضوع په اړه تل نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. متحدو ایالاتونو او متحدانو د امنیت شورا په غونډه کې له روسیې او د روسیې له متحد ایران سره په دې بحثونو کې ونښتل چې روسیه لا هم د اوکراین په جګړه کې له ایراني بي پیلوټه الوتکو کار اخلي. اوکراینی چارواکي هم وایي روسیه په دې وروستیو کې له ایراني بي پیلوټه الوتکو په استفادې د اوکراین دننه د برېښنا تاسیسات ویجاړ کړي دي. بلورته روسیه پوځیانو تازه د اوکراین په دونیتسک سیمه کې جګړه توده کړې او پر نورو سیمو یې هم بریدونه کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه تر ډیره د اوکراین پر جګړې او په دې جګړه کې د ایران په ګډون د یو شمېر هیوادونو پر رول ورټوله وه. متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ایران سره په دې مسله تود بحث وکړ چې تهران مسکو ته کمیکازا بی پیلوټه انتحاری الوتکه او نور تجهیزات ورکوي او روسیا د اوکراین جګړه کې کاروي. د امریکا او ایران د استازو بحثونه نور هم مخته ولاړل او دوی یو بل د هغو خبرو په درېدو کې پړه وبلل چې د ایران اټومي تړون ته د امریکا د بیا ستنېدلو په هدف پیل شوی وي. متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم توران کړ چې ګواکې د روسیې ګواښونو ته تسلیم شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دغه غونډې سره هم حاله له اوکراین د تازه جګړو راپورونه هم خپاره شوې دي. اوکراینی چارواکو ویلي پرون دوشنبه پر کیف او شاوخوا سیمو یې بریدونه کې روسیې له 1500 ایرانی بی پیلوټه الوتکو کار اخیستی دی او دوی لږ تر لږه 1500 دغه ډول الوتکې ویجاړې کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت د بی پیلوټه الوتکو په وسیله شوې دغه بریدونه د جګړې له پایله تر ټولو پراخ بللې دي. پر دې سربیره له دونیتسک هم د تودې جګړې راپورونه ورکول شوی او اوکراینی چارواکو ویلي روسي پوځیان هڅه کوي چې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. د اوکراین پوځ ویلي په دونیتسک سیمه کې دوی هم د روسي ځواکونو پر سنگرونو بریدونه کړي او د هغوی دوه هلیکاپټرې رانسکوري کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسي هدف د اوکراین د برېښنایي تاسیساتو ویجاړول او یخې هوا ته د ملکیانو پرېښودل دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ ل خپل بلاروسي سیال الکساندر لوکاشینکا سره په لیدنه کې د پوځي تمرینونو په ډیریدو ګډو امنیتي اقداماتو پوځي روزنو او پوځي مرستو خبرې کړې دي. بلاروس چې د روسیې او اوکراین دواړو ګاونډای دی د هغو محدود شمیر هیوادونو له ډلې دی چې د اوکراین په جګړه کې د پوتین ملاتړ کړی دی. پر اوکراین د روسیې د ناماجه یرغل نن د دسمبر په 3 300 ورځې پوره شوې، خو دغه جګړه لا هم روانه ده او امریکایي چارواکو ویلي روسان د پای ته رسیدو خبرو ته لیواله نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر خبریالان او د رسنیو کارکونکو چې په دې وروستیو کلونو کې هند ته تللي وای د ویزې او دندې د نه لرلو له کبله په بد وضعیت کې ژوند کوي. دوی وایي په هند کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ ته د پناه غوښتنې لپاره هم راجه کړي، خو تر اوسه په دې نه دي توانیدلی چې له هیڅ یو هیواد څخه د پناه غوښتنې تایید واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه ویلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې شاوخوا 2000 خبریالانو او رسنیو کارکونکو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس یې شمېر له 3000 څخه هم کم شوی دی.
بنابر تهدیدات مشهود امنیتی از طرف گروه طالبان وادار به ترک افغانستان شدیم.
سید اجمل بهوای دیو افغان رسنه دی سیاسی پروگرامونو په څنګه کې کار کاوه. خود امنیتی ګواښونه له عمله د هیواد پریښودلو تړل شو او اوس په هندوستان کې کډوال دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې په خا دی یک په نوم تلویزیون کې ویاند وو، خو اوس له وکل نو رئیس انتظار باسي چې د پناه غوښتنې دوسیه به په هندوستان کې د ملګرو ملتونو یو ان ایچ سی آر د کډوالو دی الی کمشنری له خوا څرل کیږي. خغلی بها په هند کې د ژوند سختیو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
چالش هایی که ما در کشور هندوستان به عنوان مهاجر داریم خیلی گسترده و زیاد.
هغه ننګونی چې مونږ په هند کې لرو پراخ یو ډیر دي. ټولنیز ستونزې، اقتصادي ستونزې، د ماشومانو لپاره د زده کړو ستونزې، رواني او روغتیايي ستونزې، په خوا کې د کار او د ویزو د نه لرلو لامل د افغان مهاجرونو لپاره د کاري چاپیریال نشټوالی به تر ټولو لوی ستونزه ده چې د هر کډوال لپاره یې ژوند تنګ کړی دی.
خغلی به هوایی چې په هند کې په شخصي ادارو او دفترونو کې د کار حق نه لري او د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره په یاد هیواد کې د افغانانو لخوا په جوړ شویو تعلیمي مرکزونو کې د ژبې او کمپیوټر په تدریس بوخت دی. یو بل افغان خبریال عبدالرحمن همدر چې له 15 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي هم د قانوني ویزې د نه لرلو ستونزې جدي ګڼي او د کډوالو د ملاتړ موسو له نه همکارۍ شکایت کوي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د رسنیو کاري وضعیت هم له جدي ننګونو او ګواښونو سره مخ دی او نشکولای بیرته افغانستان ته لاړ شي.
اگر در کدام درملتون یا در کدام دکان یا
که چیرې په کوم درملتون یا دکان کې کار وکړو هغه هم په ډیر کم ماش د پولیسو لخوا نیول کیږو، ځکه چې موږ ویزه نه لرو. زموږ بل ستونزه دا ده چې موږ پرواني ستونزو اخته یو. هر خبریال چې دلته اوسیږي په سخت ډیپریشن او ژور خفقان باندې اخته دی.
د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د افغان خبریالانو ټولنې د ورکل شوې شمیرو له مخې په یاد هیواد کې شاوخوا 40 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو ژوند کوي. دغه ټولنې ویلي دوی له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په هند کې د افغان خبریالانو د ستونزو د هواري لپاره د دوی ملاتړ وکړي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نیوي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط مخکې 1,850 خبریالانو او د رسنیو کارکونکو په افغان رسنیو کې کار کاوه، خو اوس د دوی شمېر له 3000 څخه هم کم شوی دی. د نای د دفتر مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته ویل چې د امنیتي ګواښونو او نور ستونزو له امله ډیری رسنۍ تړل شوي او یا هم خبریالان بیکار شوی او یا له افغانستان وتلی دي.
رسانه‌های زیادی مسدود شدن و دنار فعالیت
ډیره رسنی تړل شوی او فعالیتونه بند شوی دي. د رسنی او ډیره او کارکونکو خپل دند له لاس ور کړی او ځینې د غوښونو له وجې گاونډي هیوادونه تکړه شوی دي. د دې ښکارندوی کوي چې د ژورنالیزم بنسټیز عنصر په هیواد کې لمنځځي. بیا بیرته د خبریالانو د ټولنې رغول شل کاله وخت غوړي.
په ورته وخت کې د بی پولي خبریالانو سازمان د روان کال په اگست میاشت کې خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې په تیر کال کې د رسنیو 65% کارکونکي له افغانستانه وتلي دي. د طالبان حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په څو ځله ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. په تیرو څو کلونو کې په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډېر شمېر خبریالان له افغانستانه وتلي، یو شمېر خپل د مقصد هیوادونو ته رسیدلي، خو ډېری لا هم د پاکستان او هندوستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د دوسیو د څېړلو په تمه دي.
د ازادي رادیو ل مليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د ازادي رادیو خبرونه په لاندو څپو 19 25 20 2001 2001 2040 1,000 او 15,000 کیلو هرتز هم اوریدلای شي. او که انټرنیټ لری نو د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم خبريږي. د سهار لوو د ماخام تر او له هغه وروسته ثبت شوی خبرونه هم اوریدلای شي. azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوه منیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه لرو. نیمنړی او اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو 19 پروګرامونه دي چې شپه ورسته پیلېږي. خو دا وخت د مزګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. تاسو د خبرونو اوریدو ته راوړم. متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس تطبیقېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو تصویرونو کې په عام محضر کې دمونه او په درو وهل د بشري حقونو څرګنده او ویرونکې سرغړونه ده، ځکه نو د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. د طالبانو حکومت د امریکا د دې انتقادونو په ځواب کې وویل چې د دې سزاګانو تطبیق د اسلامي شریعت یوه برخه او د افغانانو غوښتنه ده. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت به د دې احکامو تطبیق ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې هغه مرکز بیرته ونیو چې پاکستانی طالبانو یو شمیر کسان پکې یرغمل کړي وو. د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی هغه وسلوال چې دا مرکز یې د دوه ورځو لپاره په ولکه کې وژلې دي. د جرمني خبری اژانس وایي په دې عملیاتو کې شپږشتنه وسلوال وژل شوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې د پولیسو ټول یرغمل شوي افسران ژغورل شوي دي. دا مرکز د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی وسلوالو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه ونیو چې یو بندي د مرکز له ساتونکو پولیس څخه وسله واخیسته او ورپسې ټول پولیس برمته او نور بندیان آزاد کړل. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د بلوچستان یالت د چمن سیمې له دینی عالمانو او سوداګرو سره د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستۍ نخټو پر مخنیوي خبرې کړي. په یو بیان کې چنن د کندهار د والی دفتر خبر کړ له چمن څخه د راغلي پلاوی د غړو په حواله ویل شوی چې دوی غواړي پراتلونکو کې د دې ډول حمله مخنیوي وشي. بیان زیاتوي چې د طالبانو پلاوی په غونډه کې ویلي دوی د خپل خاورې د دفاع لپاره اقدامات کړي دي. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو او د پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیرونه دوه ځلې نښتې وشوي چې دواړو خواو ته مرګ ژوب لوړوله. طالبانو پاکستانی ځواکونه او پاکستانی لوري طالبان د دې حمله په پیل تورن کړل. امریکا او متحدانو یې پرند ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له متحد هیواد روسیې سره د لویدیز د هغو ادعاو پر سر شخړه وکړه چې وایي تهران مسکو ته پر اوکراین د حمله لپاره بي پیلوټه الوتکې ورکوي. په دې غونډه کې متحد ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر سر منشي هم تور ولګاو چې د روسیې ګواښونو ته تسلیم شوی او په دې اړه په څیړنو کې پاتې راغلی دی. په پرونۍ غونډه کې د ایران له اټومي موافقې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر وتلو وروسته د دواړو خواو په ځنډیدلو خبرو کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د نګډون په مسله کې هم امریکا او ایران پر یو بل تورونه ولګول. او د بشري حقوقو د څار سازمان وایي روسي ځواکونه د اوکراین پر خرسون خر له اتمیشتنې ولکې وروسته د وټلو پر مهال د دوه موزیمونو یوې کلیسا او د ملي آرشیف زرګونه تاریخي او هنري آثار لوټ کړي دي. د هیومن رائټس واچ وی مسؤل بلقیس ویلي نن تور پورې کړ چې روسي ځواکونو د خرسون د اشغال په وروستیو ورځو کې له دې ځایونو څخه تاریخي انځورونه، سره زر، سپین زر، یوناني لرغوني آثار، مذهبي تصاویر او تاریخي توکي په لاریو کې بار کړل او هغه سیمو ته ولیک ډول چې د روسي تر ولکې لاندې دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان په وینا روسي سرتیرو د اوکراین په جنوب کې د لک تر لګه 50 فرهنګي مؤسسو، هنري او تاریخي آثار لوټلې دي چې د دوی په وینا جنگي جنایت دی.
نړی
خسره د میان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی
د افغانستان له شمیر په انتونونو څخه فارغ شوی محصلین وایي چې طالبانو یې د فراغت په مراسمو هم یو لړ بندیزونه لګولي. د دې په وینا ساکل ورته د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه وغړو او نارینه استادانو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل په انتون د ادبیاتو د پانځي د پښتو څانګې محصل لیمه رحماني چې ساکل په لومړی درجه فارغ شوی دی وایي چې څلور کاله د فراغت غونډې ته ډیره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره ونمانځي، خو کل د طالبان حکومت دا خوخی هم ورنه واخسته.
دا غهیله مې درلودله چې باید د ماده فراغت په خونده کې هم کورنۍ سره شتوي او هم استادان سره شتوي. کوم چې زما سره زحمت کول د ما په لارښوونه کړې دي ډیره تلوسی سره مې هیله درلودله چې دا هر څه په سترګو باندې ووینم. د نارینه او استادان نه ګډون، د کورنۍ د نارینه او غړو نه ګډون، دا هغه څه دي چې هر محصل یې ډیره زړه ماته کړې ده.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مطبوعاتي دفتر د محصلینو له فراغت وروسته له کابل پوهنتون څخه د څلور زرو محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې الکان ښکاري. د خورشید خوسی پوهنتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم یاد شي، ویل چې د دوی په پوهنتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکانو ونمانځله.
بر ما اجازه تجلیل از
ماته اجازه را نه کړل شوه چې خپل فراغت ونمانځم. په تېرو کلونو کې به نورو محصلینو نو په ډېرې خوښۍ سره خپلې د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل، خو سږ کال موږ له خپل دغه حق څخه محروم شو. څلور کاله درس ویل مو کم کار نه دی.
چهار سال درس خواندن ما کلم کار کمی نیست.
له لوړو زده کړو څخه وروسته د فراغت غونډې ته نه یوازې محصلین بلکې کورنۍ هم په دې تمه وي چې له اولادونو سره د خپلو هلو ځلو ثمر وګوري او په ګډه یې سره ونمانځي. میرمن قمر نیازی وایي چې د اولادونو د فراغت غونډه کې ګډون د دې لپاره د ژوند تر ټولو خوښه شیبه ده.
عموما کورنۍ، فامیلونه، مور و پلار ارزو و ارمان لري چې اولادونه یې تحصیل وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، اوچت نوم ترلاسه کړي. په دغه لړۍ کې چې کله کوم تشویقي برنامې وي، که هغه د مکتب د فراغت دوره وي، که هغه د پوهنتون د فراغت دوره وي، نو مور و پلار دې ته هوسیږي چې خپل د اولادونو په فراغت کې برخه واخلي، هغوی تسهین کړي، هغوی تشویق کړي، خپل د هغه زحمتونو صله وویني. نو دا یو ډول خوند لري، یو ډول لذت لري، یو ډول انرژي اخلي، بالخصوص مور، ځکه چې مور بیا ډیر خپل اولاد ته زحمت باسي، ډیر خپل اولاد ته په داسې مسایلو کې دقیق اوسیږي، او ډیر سپورټي خپل اولاد د تعلیم په برخه کې، او ډیر ارزو او ارمان لري چې خپل اولاد په داسې ورځو کې چې هغه د یو تعلیمي لاسته راوړنې سره ټولنې ته وړاندې دکېږي، نو مور باید ترڅنګ ووسیږي او په دغه ورځ کې خپل پر بچو باندې ویاړ او افتخار وکړي. په مجموع کې هر مور د غواړي، بل خصوص خپل مخبل دي اولادونو په فراغت غونډه کې د ارزو ارمان درلودل چې زه د هغوی سره ووسیږم، او کله چې هغوی دغه د فراغت اسناد ترلاسه کوي، د هغه اولادم سترګې خپل والدین یعنی خپل مور او پلار لټوي، چیرې د مور مې چې ما نور هم تشویق کړي، چیرې د چې ما ته نور هم په ما باندې ویاړ وکړي، په ما باندې افتخار وکړي، چې دا لحظات په ژوند کې نه هېرېدونکي لحظات دي او په اذهانو کې ثبتېږي، او کله چې یادونه ځینې کوو هم په هغه یاد کې لاغه یو ډول ویاړ سته، یو ډول افتخار سته، یو ډول ناز سته.
هغه کسان چې په تیرو دورو کې له پوهنتون څخه فارغ شوي او په ډیر آرام او صمیمي فضا کې خپلې د فراغت غونډې نیولې دي، وایي که څه هم له فراغت نه کلونه کلونه تیر شوي دي، خو بیا یې هم خاطرې په ذهن کې تازه دي او کله چې وریادېږي اوس هم د خوښۍ احساس کوي. نوري خبرې لاغلې عادلې بهرام نظامي څخاورو.
دا یوه مرحله ده چې هر ځوان ډیر ورته اواسي او ډیر دو تعلقه مند وي چې کله به خیر د فراغت ورځ رسي، او د فراغت به د ماته یه مختلف و دوستان و دی طریقه یه کورنه دی طریقه ما ده مبارکی رو کول که زبط سرقم دو تا آمادگی نیستم. ده هر جوانی با وصل صدق ده پا ورکن چل که پوری ایچ تفاوت نلیری، ای ساسات چه دیوالک پا وجود که خپل فراغت تی لیری یونجلی هم لیری، او هیچ ده دو بیان دیر اگه دی سخت ده چی سره وی چی تومره سره بدو وقت که ساساتی با خصوص فراغت ده پانتونه هدفی چیز فارغه یا فارغیم زبا پا دیر خود زایو که او د مطابق د خپل رشته اوس نو کار کوم. یو انسان زحمت په ورشته کې اوسي، هغه د خاطر چې بیا په مغو رشته کې خپل ټولنې ته خپل خلکو ته خدمت وکړي. نو د مو په وخت کې دا ورځ ډیره خل منزل کېدله، یو پانتون د خانه منزل کېدله، او دا رقم د کورنۍ د پارام هغه کېدل، ترتیبات ورته نیول کېدل. بیا به دلته ډېر غټ مراسم و، تبکی به وه، ګلونه به و، او موږ هم په ګلونه منزل شوي. کله چې د دو هغه نه فارغېدلو پانتون، هغه خاطرات ډېر خواږه خاطرات دي.
میرمن بهرام وایي دا چې اوس د طالبانو حکومت د نجونو محصلینو د فراغت په غونډه هم محدودیت لګولی، دا د یوې افغانې په صفت ډېره ورته ځورېږي.
په ځینو شرایطو کې زه ډېره خفه یم، خپلو خوږو درنو خویندو، او حتی زه کېدای شي چې لورګانې ورته ویم، خپلو اولادونو ته ډېر خفه یم چې هغه یې نشي کړلی په هغو شکل چې د دوی احساساتو هدف دی، دوی چې هدف کې بریالی شوي دي او په دو هدف کې فراغت ترلاسه کړی دی، هغه په مینه او په خوشحالۍ ولمانځي. متاسفانه او ځینې شرایط افغان میرمنو ته، نجونو ته ډېر سخت او ډېر د درده ډک دي. موږ مسلمانان یو او په یو اسلامي هېواد کې ژوند کوو، د هوسنه د کلونو کلونو نه کله چې موږ د زرګونو تاریخ یاد یو، موږ مسلمانان و او مسلمان به و او مسلمان به کیږو. هېڅکله هم خلاف د خپل دین و مذهب حرکت نه دی کړی، او هېڅکله هم د خپلو عناناتو نه چې هغه موږ ته ډېر مهم دي خلاف حرکت نه دی کړی، او نه هوسم کوم هوسم امیرمنې او هغه نجونې مغه مسلمانانی دي که موږ چې ادعا لرو مغه افغانانی دي، مغه احساسات درسه. اما در قید اما در محل یا اغا محیط به تنگول شرایط ورته سخته، و در دیر سخته خبر ده.
د ولسی جرګې پخوانی غړي سامیا خوګیانی هم د خپل فراغت د دورې خاطرې را سره شریکوي. وایي چې له ښوونځي او پوهنتون څخه د دواړو دورو د فراغت یادونه به تل په زړه وي.
د تعلیمي دورې او د تحصیلي دورې د فراغت غونډې داسې غونډې وي چې د ښایسته خاطرې همیشه د ټولو انسانانو په ذهن کې وي. یو د هغه ورځو ده چې هر انسان باید افتخار پرې وکړي، ځکه پس د ډېر جنجال نه و، کړاو نه و، زحمت نه و، دغه ورځ ته سړی رسیږي. زموږ په دوره کې زه چې د بګرام د لیسې نه فارغ شوی وم، وخت په پلن باندې به موږ ته اطلاعنامې راکولې، که چا فامیل له اصولو هېڅ ډول ممانعت نه و، ادارې د خوانه په تشویق کېدلو. نو وروسته د هغې نه بیا د کابل پوهنتون د ساینس د پوهنځي نه فارغ شوم، چې په هرنۍ ورځ به موږ هم مثلا حامله لرله فامیل و اشتراک پکې کولو، او زموږ به سیمینار و، یعنی هر آخر ورځ به موږ سیمینار ورکولو د فراغت په ورځ باندې. ښه مې یادېږي، هېڅکله مې هغه ورځ یاد نه وځي، ډېرې ښې ورځې وي. استادان، د پوهنځي رئیس، د کورونه مېلمانه پکې برخه اخیستله. درېیم چې کله مې فراغت د ماسترۍ دورې نه و، د کاتب د پوهنتون نه، هغلته مثلا چې کله مې دفاع کوله د ماسترۍ نه، زما خپل همصنفیان ملګري مې خصوصا وکیلانې را سره وي، دوستان را سره و، خپلوان را سره و. د فراغت ورځ ډېرې ښې ورځې دي، د هغه ورځې دي چې همیشه زما په ذهن کې پاتې دي او افتخار پرې کوم، او زما ښې خاطرې او نیکې خاطرې دي. نو په دې خاطر دغه جنکیم چې فارغ شوي دي، د مکتبونو نه، د پوهنتون نه، د دو حق دی چې دو سره دو فامیلونو نه، د دوستان په دغه ورځې کې برخه واخلي، دو په خوشحالۍ کې او تجلیل کې.
د کابل پوهنتون استاد زرغونې زیور رښتین چې 45 کال استادی کړي، وایي چې د محصلینو د فراغت غونډه استادانو ته هم ځکه مهمه وي چې دوی هم څلور کال خپل محصلین د اولاد په څیر روزلي، سخته یې ورسره ګاللي. د دوی هیله هم دا وي چې د خپل خواریو پایله په شاندارو مراسمو سره ونمانځي.
زمان محصلین انجون ده هر دول خواخی و خوشحاله و نبی برخی کی گی. ما 5 سال به کالا پا کابل پا هندون که تدریسو کو او نن وی چه دغه محصلین چه سکالی فارغ شویدی دوی ته اجازه ور نکرد چه ده ده خپل فراغت محفل و نیسی در هیر دمایسه خبره ده دوی مین دی دی دوی خوین دی دی دوی اغا ورا خواخی هم دوی نغسل کی.
لف فراغت وروسته د فراغت غوندنیول او د ماسل لخوا د کورنۍ او استادانو وربلل د هر فارغ شوی کس هغه کاله کوي جلی حق دی. خو د یو شمیر ماسلینو په وینا سکالی طالبان حکومت لخوا د خوخی په دې مراسمو هم محدودیت ولګیده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویان دي زیا شمیر زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو افغانستان کې د خپل واکمنۍ له پیلېدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. په ډیری دولتي ادارو کې د میرمنو پر کار بندیز ولګاوه. خځې له محرم پرته له لرې واټن سفر منع کړې، حجاب ورته اجباري کړ او په وروستۍ پریکړه کې خځې له ورزشي کلبونو، حمامونو او تفریح پارکونو څخه هم منع کړې. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. زموږ د واټساپ شمیره ده 00422 14 44 شپږ سوه یو. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاره.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سل 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. قدر منوریدونکو، نن په خبرونه کې البته د معلولینو په حقوق باندې بحث کوو. دا چې کومو اشخاصو ته معلول ویل کیږي او معلولین د کومو حقوقو څخه برخمن دي، په دې اړه به په خبرونه کې بحث ولرو. په خبرونه کې را سره میلمه ده محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به اصولي صاحب ته راغلاست وایو او پښتنې په خپل ماتراکو په پیل کې که د معلولینو په اړه معلومات راکړي اصول صاحب خبر.
په لومړي سر کې که د معلول یو لنډ تعریف وکړو، معلول هغه شخص ته ویل کیږي چې د هغو جسمي، جنسي، روحي او رواني برخې یا کلن فعالیت ولري او یا هم په نسبي ډول فعالیت ولري، یعنې کلن نه وي پرچوي. چې د افغانستان د معلولینو د حقوقو امتیازاتو قانون یوه خبره له بل هم اضافه کړې ده چې د صحي کمیټې تشخیص څخه به وروسته د شخص معلول ګڼل کیږي لپاره به امتیازات حقوق په نظر کې نیول کیږي. معلولین نه تنها چې په افغانستان کې شتون لري، بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې او د نړۍ په هر کونج کې شتون لري، چې بعضي په طبیعي شکل باندې کله چې دوی پیدا کیږي معلول وي، د وجود کوم غړی کوم اندام یې پل شوی وي او یا هم وروسته د مختلفو صدماتو له امله چې دوی په ژوند کې دوی سره مخ شوي معلول شوی وي، او همدارنګه دغه د دوی د حقوق امتیازاتو په برخه کې د نړۍ هیوادونو مختلف حقوق امتیازات په نظر کې نیولی دي، چې دوی د بعضې هیوادونو یعنی اکثر هیوادونو کوم مکلفیتونه چې نورو خلکو ته داس خلکو ته چې هغه معلول نه وي او ته متوجه وي هغه مکلف شوي، دوی د هغې څخه په نسبي ډول او یا کلي ډول معاف شوي هم دي، لکه د اسکاري سیستم او همدارنګه نور برخې شتون لري چې دوی د هغو څخه په کلي او نسبي ډول معاف شوي. همدارنګه د دوی دپاره د کسب او وظیفې لپاره د هغو د پیدا کولو برخه کې، همدارنګه د دوی د تحصیل او د تعلیم په برخه کې هم زیات امتیازات شتون لري.
مننه کوم اصولي صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د معلولینو حقوقو ته البته اشاره شوې؟
په نړیواله سطحه هم دوی ملاتړ شتون لري، چې په 2016 میلادي کال کې یو نړیوال کنوانسیون د مدني حقوقو پر بنا باندې دایر شو چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو برخه کې 9 مالایزه طرحه جوړه کړه، چې بیا په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاره، چې هغو په 2001 کال کې په تصویب باندې ورسوله، چې بیا وروسته په 2008 میلادي کال کې یعنی د عملي میدان ته راووتله، چې د 2006 میلادي کال پورې دوی یو سره 3 هیوادونه غړیتوب درلودل، نو په نړیواله سطحه هم د دوی ملاتړ، د دوی د حقوقو ملاتړ، د دوی امتیازات دوام لري او شتون لري، او هیوادونه د دې په اساس باندې مکلف شوي دي چې دوی ته بهتر حقوق امتیازات باندې قایل شوي، او د مادرینو برخه کې چې ټولنه یوه برخه ده دوی دپاره امتیازات په نظر کې ونیسي او دوی دپاره مختلف اسانتیاوې رامنځته کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه اصولي صاحب آیا دې موضوع ته اشاره شوې که نه؟
هو دقیقا د افغانستان په قوانینو کې هم د معلولینو د حقوقو امتیازاتو یادونه شوې ده چې لومړی د افغانستان د 1902 یا هم هجري شمسي کال قانون یا اساسي قانون په دوهم پاسر چې د اتباع اساسي حقوق او وجایب پکې اعلان شوي دي، په 350 ماده کې د معلولینو د حقوقو امتیازاتو یادونه شوي او تاکید پې شوی دی، او همدارنګه د همدې مادې پر بنا باندې یو قوانین چې 40 ماده لري او ټول د معلولینو حقوق امتیازات په نظر کې پکې نیول شوي دي، لکه د اسکرې څخه معافیت او کله چې شاروالۍ نمرات خرڅلاو ته وړاندې کوي دوی دپاره باید 50% تخفیف شتون ولري، او کله چې دوی د سرپناه ځایونه لري دوی دپاره باید لومړیتوب ورکول شي. همدارنګه کله چې دوی حج ته ځي، حج او عمرې ته، دوی دپاره 50% سهم په نظر کې نیول شوی دی. 50% به ټول معلول اشخاص حج و عمره لپاره ځي. همدارنګه د اطلاعات فرهنګ وزارت په دې باندې مکلف شوی و چې عامو خلکو باندې اتومه په هوای ورکړي چې د معلول اشخاص سره نیک او ښه رویه وکړي، او همدارنګه د زیات معاش، یعنی د کوم ثابت معاش دی په رسمي پاسونه کې لري، د اوڅخه اضافه امتیازات او معاشات ورکول کېدل. په پانتونونو کې په خصوصي لوسو کې د پر امتیازات په نظر کې نیول شي، وکړه چې معلول شخص مړ شي د ورسی لپاره هغه امتیازات چې دغه خصله هغه ورسه د مودې پورې د ورسه هم اخیستلی شي.
بل پوښتنه هم همدا اصولي صاحب چې ولې او په کومو مواردو کې د معلولینو حقوق نقص کیږي او ولاتونه څه دي؟
بعض موارد د بعض دلایل له امله نه ورکول کی او یا هم د مشکل سره مخ کیږي. دا مختلف فلل عوامل لري، او هغه هیوادونه دي چې هغه پرمختللي هیوادونه دي هغه ته دومره مشکل نه رامنځته کیږي، ځکه هغه هیوادونه ځان رسولی دي او هر چا ته خپل حقوق او خپل امتیازات باندې قایل دي، منظم ډول هر څه تطبیقیږي. او بل هغه نظامونه دي چې هغه وروسته پاتې نظامونه دي چې هغه د زیاتو اقتصادي ستونزو همدارنګه د سیاسي مشکلاتو سره مخ دي، هغلته د نه تنها چې تنها د معلولینو بلکې د زیاتو خلکو حقوق امتیازات ته سوال لاندې وي، نو هغلته هغو نظامونو زیات دوام نه وي کړی، یعنې مشکل سره مخ وي. بلکه چیرته موږ د افغانستان ته راشو، په افغانستان کې دا وضعیت وګورو، په تیر نظام کې هم د معلولینو وضعیت زیات مشکل سره مخ و، زیاتره معلولین تثبیت شوي نه و، زیاتره معلولین پاتې و، بعضې خلک چې هغو به واسطه درلودله هغو به نفوذ درلوده، حتی که جوړ هم و د معلول په نامه باندې پیسې ایستلې، امتیازات یې اخیستل، هغه معلولین چې هغه پاتې و هغو ته امتیازات او حقوق نه رسېدل، بلکې زیات داسې کړی وجود درلودله چې هغه یعنې د فشار او زور یا واسطې په اساس باندې ځان د معلول کوم حقوق امتیاز چې هغه به دوی اخیستل. کله چې نظام یو منظم یو ښه سیستم جوړیږي، نو د هر چا حقوق امتیازات په نظر کې نیول کیږي او باید ورهم کړل شي.
د دولت مکلفتونو ته به راشو چې دولت کوم مکلفتونه لري تر څو د معلولینو حقوق نقص نشي.
بلکل، ګوره موږ مخکې هم خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه، نظامونه، حکومتونه مسؤلیت لري چې د خپلو معیوبو خلکو دپاره، معیوب اشخاصو دپاره حقوق امتیازات په نظر کې ونیسي، او دوی مسؤلیت ته مکلفیت لري چې دوی ته حقوق امتیازات ورکړي، د نړیوالو اسنادو او خپله ملي قوانینو په اساس به دوی تصویب کړي، په هغو اساس باندې دوی ته حقوق او امتیازات ورکړي، او دوی په لومړي سر کې دا مکلفیت لري چې دوی په صحیح ډول باندې ټول معلول په صحیح او ښه شکل باندې تثبیت کړي چې معیوب او معلول اشخاص پاتې نه شي. داسې نه چې که په تیر کې چې هغه جوړ اشخاصو به د معیوبو خلکو حقوق امتیازات اخیستل، معیوب او معلول اشخاص به پاتې وو هلته، نو باید په صحیح ډول تثبیت شي او بل په وخت سره هغوی دپاره هغه خپل حقوق امتیازاتو ورسي. داسې که چېرته د معلول او شخص امتیازاتو حقوق په خپل وخت ونه رسي کېدای شي هغه د ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. او بل دا چې دوی باید په شپږو میاشتو کې یا په کرنی ډول وارزول شي چې دوی دغه موږ چې کوم حقوق امتیازات په نظر کې ورته نیولي دا د دوی د روزمره ژوند دپاره کفایت کوي او که نه کوي. که چېرته نه کوي دوی دپاره باید نور امتیازات او حقوق په نظر کې ونیول شي.
مننه کوم اصولي صاحب، تاسو وړاندیز یا پیشنهاد هغه مرجو یا مسؤلین ته څه ده چې د معلولینو د حقونو په تړاو کار کوي، څه پیشنهادات ورته لرئ؟
هغو مراجعو، هغو اداراتو، هغو اشخاص ته چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو برخه کې کار کوي، زما وړاندیز دا دی چې دوی باید په دې برخه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي چې هغه اشخاص چې معلول اشخاص دي په صحیح ډول یې تثبیت کړو او هغو ته په صحیح ډول مرستې په خپل وخت سره هغه کومکونه امتیازات چې دي هغه دوی ته ورسوي او هغه معلول اشخاص په خپل وخت سره هغو ځای هغو مرجع و ادارې ته راوغواړي چې دوی هم په تکلیف نه شي، ځکه د دوی سره با ټول خلک نه تنها اداری کارمندان یا مسئولین چلتا کار همکاری وکړي، بلکه ټول خلک باید دوی سره همکاری وکړي. نو دوی که دی اړ خلک دی، محتاج خلک دی، نو دوی دپاره باید زیاد دقت وشي او زیاد هڅه وشي چې هغه حقوق امتیازات یې په صحیح ډول په ښه شکل باندې دوی ته ورسي.
او په پای کې مو د موضوع په تړاو نظر غواړم.
زما نظر وړاندیز دا ده په لومړي قدم کې په حکومت باندې، چې حکومت باید دې برخې ته ډېر متوجه وي، ځکه په افغانستان کې ډېرې سخت ناخوالې تېرې شوي دي، ډېر سخت مشکلات سره مخ شوی دي، زیات معلولین اشخاص شتون لري، دوی سره پاملرنې شتون لري، دوی دپاره حقوق امتیازات هر څومره چې زیر دوی دپاره په نظر کې ونیول شي. او بل مې د مرستندوی موساتو نړیوالو سازمانونو څخه دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي نظر او توجه وکړي، چې دې خلکو ته سره مرستې وکړي چې دوی ژوند راپورته شي، دوی هغه روزمره ژوند په ښه شکل باندې ادامه پیدا کړي، دوی هغه کوم اولادونه چې دي هغه هم تعلیم وکړي او د تعلیم زمینه مساعده شي. او بل مې د افغانستان تجارانو څخه دا خواهش ده چې دوی دي هم یوه ګډه او منظم اتحادیه جوړه کړي چې د معلولینو برخه کې چې دوی د معلولینو سره کومک وکړي او د منظم میکانیزم په اساس باندې دوی ته مرستې او کومکونه وکړي.
مننه کوم اصولي صاحب کور ودان. درنه اوریدونکو، دا وته دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو ته وړاندې کړه. تر بیا د خیره په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ کازري کو تاسو ته پلی لاس پرو علامه ملش.
ستاسو